د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر ملا حسن روحاني څرګندونې خبرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې په اړه د طالبانو دریځ بیان کړی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم، ټول چې د مرکزی شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د ملا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي، او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړي. بشپړ خبرونه واوري. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن خون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتې کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق خون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخه د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبد اللطیف ابراهیمی پرونه زاده رډیو ته ویل چې په شکمش، ترقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیت ځواکونو ترمن جګړې روانې دي. دی وایي موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي، څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پیښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو راپه دې خوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدې تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. لاساده رادیونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت لمشان وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر واسطو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون ویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان
است. دی وایي د کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی او همداراز د هغو ژمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسیون په بی طرفی سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي S-300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوی ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایی دفاع S-300 توغندی به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نه ویشي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد ډیره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل مشکې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. وشي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیا هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د S-300 توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوی ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی خلکو دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لزګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر لمخې کړه مسله محکمې ته راجی شي نو مولې تر څلیرش کلونو پورې په بند محکومې دی شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغې کیږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي و، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي و چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د شپږویشتو افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو رابشو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند وروسته د مشر پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحماني له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحماني چې په مولا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټه د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د په وینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
مولا محمد رسول الله او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد اور سره نور هغه مرګری چې مثلا پر ځای کې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق واړی اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړی چې د زوی د مناسب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څخه باندې دوه کلم مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدود کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی چې هغه هیڅ د شي معلومات چاته نه وچې په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری خار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر مولا حسن څرګندونې واورېدې چې وی ویل طالبان په یو خوله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي. خو وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ و مانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سحر دغه دوه ناولونو په اړه کې غږیږي چې په دې ورستو کې پښتو ته ژباړلې دي.
دمندر په هرات کې وغرده دا په خونه جنگونو کې به جن قومندانان هلته وشدل.
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګری د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي.
ملتاس د ازما کارو ته سنور ورکو وستا کار مدرن بومی است.
لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه. په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیسته و. ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ژوندیز مرکز لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړي ډالۍ هم ورکړل سو. کیژدی ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي. د ملي کتابتون د نوې ودانۍ د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سو. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه طرحه د شهر جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسینی لخوا برابر سوې ده. حسین پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرح هم برابر کړی ده. په غونډه کې ښاغلی حسین د پروژې د جزئیاتو طرح او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شک پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جمعه د غور ولایت له پخوانی جمعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع شوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسین محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50 کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ سو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ شوې دي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وو چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی وتک له لوري وویل سو.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علوم اکاډمي د علمي غړیتو په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅې او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې دار واشاده تایی هڅې وستایلې او ټولنې مسؤل او بلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه اور وخت کدی کاندید اکادمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیاله په هانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نوو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅه تر سره کړې دي چې د هڅه د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او واجبات ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په ورسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې ورستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی وو. له دې علاوه یې تنظونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه ژباړو ته توجه ډیره سوي ده.
او دا دوه ناولونه چې دي د دوه دیولې کول دي شمک هیروي د درنر بل سوي دي. نو یو کتاب نمیږي دي د ناتر ون لاندې دي ترنټو وشکي او بل دي د ویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تیر موده کې البته نورو تته پر کارونو ترڅنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدای دا چې ضرورت ته تاسو معلومه ده چې زموږ ژبه تل هر بل ژبه چې هر څه ژباړل شي په ګټه دي. خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل غواړي دي. نو کله کله لیکوال په ورته شرط کې چې خپل تخلیک نشي کولای بیا د دې لپاره شکرانې کېناسته نو ژباړل ته مخکې د مخ پر البته د نور لیکوال مچل د لیدلته ویلې دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه را باندې جاتو هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولای چې فکر وکړم په دې باندې چې خپل څه ولیکم تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر قرار کې نستا وایې دي کړو چې چل شې دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه وژباړل؟
کیسه درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د دری د مرد خپل دوه ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د دری او پښتو لیکوالان څو څو ولې غونډې وکولې سره یوارې دي. سپیدې مجلې هم چې چاپوله یو ټولنه و څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېر راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو واده م سره وکړو، ژمنه وکوله چې یو له بل ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره پردي نو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شړای دي چې راغلي چې ډېر کله د بل ژبې له هغه نه څوک نه خبر له آثارو نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډېر آثار ورباړل سول او حتی داسې هم سوي دي چې یو اثر څو کسان ورباړلی ده. یو مثال یې هم د ګلنار او هنداره دي زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړلی ده او پکتیا کې سمې پیوند ژباړلی. فکر کوم ما هم عم دغه شو کول دا چې ولې دی ویل کول ز د دغه لیکوال لا سار سره بلدومه د دا سار مخکنی سار من دوشته او لیکل مې ور باندې کړی وي خوند را کړی وو جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو. دمر مې خوشی وو چې ما غوښتل نو سار مې جوړه ما د خو بیا مې بدم دي خبرې سي د سوال نو ستو کونه کړه کتي چې کیره نشي دی ولې دی وو لیکوال دوا سره نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما ستاسو ته معلومات وبخه. بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باز خلګې نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډیر شیان پکې ما په دړي کې بل دشي. یعنی ما چې لوشته بده وخت ما دا خبر مې لیکلی هم د پوره کې په مقاله باندې ما د شاسار به نه لوشته نو زموږ په دړي کې زموږ په ژبه کې کنه مثلا د زریاب دي اثر دي ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پرځ کې پس ما ته هیڅ خبر نه راکړي هدا کړ ان دوه ورځې بل څه وایي دوه کسان ژباړه دی نو د ما په نس باندې دا د ولا سر علي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده؟ د اول ناول چې موږ په اړه لای دا
د اناتر ون لاندې ترنټو وشکي دا دوه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي. د لاندې ناول به وایم اول ناول چې ژباړل شوی ده دا یو کناډایي ډاکټر د افغانستان ته راځي سلساتو ځکونه په منځ کې او دا بالاخره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي هلته بیا مخامخ کېږي د خلکو سره ډېر شو وجت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په پخوانیو جنګونو کې هم برخه اخیستې د سترګې ړندې شوی دي له هغه سره ډېر مرسته کوي. په اوسنیو جنګو کې هم د هغه یو زوی په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ ځان مرګ بریټ کې کسې ډیر وژده ده نه به تکو
چې بیا ناول ولولم
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو د خبرونه دا التوی او دلتا. یعنی دا هدف دې کې دا چې د ټولنه ترمن د همدیګر پزری یعنی یو بل دی منلو یعنی تمدنونو خلاینه دا یو ډیر پیغام لري. یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګه ګورو یا شاید هغه مشته په بدسترګه وګوري دا شی دا خلاینه د انسانو ترمن ماته په دې سبب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي دا انده ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر دا شو چې دا به 2 میلیون نسخه چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دی موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په نه حل کې دا شپ کې رنګشت دي دا زموږ یعنی ډیر کمل کول دا کار کړی دا دوم بل اولی د وندر لیوان دی او مان سي
دا هم د وندر لیوان دا دا نوم جاله
د وندر په هرات کې وغرده په خونه جنگونو کې به جنی قومندانان حالت وشدل دا ډیر وحشتناک غرده وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم و یعنی اوسته جنگونو کې هم د شې ویل هغه څوک چې په جنگ باندې مختدي هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکي اغه په خوایم جنگونه کول وسم جنگونه سویل به کتاب کې به موضوع باندې غوښته ده دې کې یو سړی ده یو خوانی زول جهادي قومندان ده چې ماتسوي ده جنگونه ماتکړی ده خبره کې سیدا شي ده خو دې زوی یو بل قومندان چالته غلش قومندان ده چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور لاره یو کوي ټوپک واخلې او خلکو زوري خلکو پیسې واخلې غلم دا پاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوی ده او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې بخار یې سره همکار وو د دې غزوی وسره ولې تختی او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د وسه دغه د وندره غته ویلې بیا کشي په دې کې البته ډیر راځي چې د دې بل قومندان سره جنګ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختی هغه بیا ته دې په پیغ باندې مملکې یالته هغه ور اخلي دغه بخانه زور جهادي قومندان بل خپل زوی سیږي د وندر غوته غلطه چې ګوري غزو یا بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انسانيت فنل لري نه دا کومندان دي د زوی دا د کوشش کې چې دی راوړی خو نه کیږي بل اخر خلق له نور خلکو سره جنگ کوي ستو جنگونه ته جي بیا په پای کې هغه مرکزي په جنگونه کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده لکه موږ غوښته خبره وکړو چې تاسو بلته خپل ټولنې د ډیرو مهمو کسانو چارواکو هغه دی فکر سرسریوال معلوم شي تا بار جای ریدل اتل وجهان او د ولسی جرګل غړو او رئیس نه جنو نشي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيان په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوان درا یاد نو دې هر شی ویني چې دا د غشي د افغانستان د غشي د پاکستان د غشي ده ما دغه نو ولست یو پدری کې افسوس مې کوم ملته ګور زموږ خلک څومره غدي دا مهم خلک غشي ده دا مهم وای دا کتاب نه ولي چې د افغانستان
درا ګور
چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوی یعنی په دغه کتاب کې زموږ حسنه حالت به ډیر شو انځور شوی ده پکې دا به مې دا کتاب پښتو کې موږ بل مکو څه کې ول ولي کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدای چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانانو ژباړلای نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان اسی ځای سوی ده نو باید یو بل اثر ژباړلای وای او دومره خبره دا ده چې زه نه پیغام په دې سکه نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپل ژبې دي دا چې زموږ نه دي دا په دې کې تقصیر زموږ ده کدا چې ناولونه ژباړل شوی وای چې دریته لا نورو ژبو راجبړل سوی وای بیا پښتو ته ژبړل سوی وای د دې په ګټه نه وړي
بل دا خو دې راو مل لري یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
یو ځوانانو په پیسې کې موږ سره توه نه د دې لپاره مې و لار په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بخت نسی
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شو چې دغه ژمنه مشترکړې و خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د ریا سره لاور بل ډیر او متاسفانه زنه ورم من دې لسی پښتون دې دوال سوي یو خبره بل خبره ده چې و ما سم دې ژباړې دې پاره سم یو سیستم په کار ده مګا یو وخت په دې باندې کار وکړ او موږ ژباړې یو مرکز جوړ ک او بل دې څوک پرسته وکړي د ژباړې کلنې سیمینارونه جوړ ک او بیا کلنې غونډې موږ درلود یو په کاله هم یو څوک چې شش ژباړې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم هم رامسته ک ویب سټ هم رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوه شي چې اساس سټ ولر شو یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه شي دا کتاب ژباړل شوی کنه نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه د بچو کنه به نس لاندې بیتو وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي زموږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتور وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغ اون څوک دیو لیکواله سره ونجباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه اثر باید راوړل شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي د دې سیستم په کار شي متاسف باندې اوس په توجه نه ورته سوي د ماهر دا چې توجه وتوي
بل په ختنه می دا و چې ک دا ځوانان د داسې اثر راوړل چې دریته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو له روسی ژباړل سوي به دوی پښتو ته وژباړي دا به څنګه یې ځکه دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي یعنې باید دا مزده وای
بل ش خو دا ده چې استن باید کڅو کې راژباړي نورو ژبې راژباړي
سلام خدای
او حتی نه یوازې د انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي راوژباړي له ډنمارکي راوژباړي له نارویژي راوژباړي له زپو ژبو کنه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو وقت لکه تاسو چې وایي خپلې ژبې باندې پوهېږو کنه یو خلبته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار ژباړلو ول دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرل او کله شخص سوی هم ده یعنی هغه تم ضرورت شته خو شبه دای چې موږ نوی اثر ورباړو مثلا نن اثر چاپیږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید اجل وسخه انټرنیټ زمانه ده هغه خپل ژبه تر ورباړو نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید اجل موږ به تر ورباړو سي موږ خلک به په خبري شته مستقیمه ورباړو سي نه بل ژبه نه دا خو زموږ وجود ده چې یم ځنه بل ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناولم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نوی خونه ډیر ولا پخوا مې ډیر کار پخوا مې کار پکړی او بیا لاند پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکملاو ډیر اثر پکې ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت اوس البته سره لدی شي شکل ته تغیر ورکړی دا کېدای شي په انده کې کار باندې وکم خو نوې کار نه دی یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا بیرو وخت کې نه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کومه هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې سیاسي دی اوس مې غته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه پښبال سي دی یو چاپ سي دی اوسه نه نه چاپ سي دی شو کتابونه چاپ سي دی او دا چې ما کارم هغه ونه بل شي چې ګویا نوې کار مې نه کړی زولو درت لایمه نو پلیسی دا جلب سوې ده وس او امغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیوښی نو کله شي شنو ول
سر سپ تر دې لمه خموم یو ناول چاپ سوې مخکنی ناول مده څه په نوم کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنی ناول و چې پنځه تکل چاپ سو مینو جګړه نومو او دا د افغانستان دی دغه تیرو دریل شیزو جګلو دي مختلفو حالاتو یو ډول انځور ونه ده
سارس دوه ناولونه موج باړل او د دې ترڅنګ په کیسې موم ژباړل دي تنظیم موم ژباړل دي د دې خپل تجربه پرانا کی یو څه راته وایست چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر ژباړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید د کوم ژبې نه چرارباله پیغه باندې حکومت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تشبال کیږي پیغه باندې ډیر حکومت پکاره نسبته غبل ژبې ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لنی ګانه مشکلات لرو لپاره برخې ته متخصص نه لرو خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول ژباړل د زموږ په ژبه کې ډیرو شیان ته ضرورت وي ټیپ برخې کتاب ته ضرورت وي د ردیف برخې کتاب ته ضرورت وي نور برخې کې علمي برخې ضرورت وي خو کوم برخې چې مثلا ټیپ برخې کې دونه نه بل د کتاب ناول برخې نو له یو برخې نه هم باید سړی خبر وي چې ستا موجود دي نوري عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
په پخوانه یو نکلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجي چې هر څه به ور سره خلاصې ده یا د کوم چا ګوتمه یا غمه چې په سختۍ به تر لاسه کړي خو بیا به ډیره غټي ور سره اوارې دي په دې کایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د د غرناتی په ټول خار کې اوازه ولوي د چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نه یې تر غوړتي رښوه، ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بوډیو ته وویل شوه. نه یې دا خبره هر هغه چاته وکړه چې د د دکان ته راته، او دا هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالی په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دل شان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم، او دا جادویي هنداره ده. مانا که هر ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایی ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایی وویل: قطعا نه، هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلې وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایی وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هندارې ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هر پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایی ته ورنغلل چې د هغه هندارې ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړئ، یو امتحان دی، تیر به شي، نایی ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېروه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینې به ویل چې بل چاته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دامو عزت نه مني چې نایی ته ورشو امتحان ورکو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل، او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې ساوې ایستلې چې لونې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایی ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کوري ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایی پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نه ځواب بداو چې دکان ته ډیر خلک راشي، د نن نو ګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شالار شي ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، هاي هاي غرناتې لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرأت ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرأت هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره و نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې به را وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډیر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته را وغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده او د حیا خولې ورباندې رامات شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولی، ما پاللی، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکه توب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنی پیغلی په هنداره کې مخته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور انجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنی خو ویلي و چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناطې د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي، خو له بله لوري که هنري کارونو ته ګورو بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅیږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
او همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوئ چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تھیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډیپارټمنټونه ست فعال دي. نسبت کم کلونو چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز مر حدود 1500 نفر ته تعداد رسیدي، یعنی علاقه مندان ډیر سوي.
یو ټو اکاډمي استاد پکې په خو به داسې و چې نورو پانځیو ته به کامیاب نه سو، بیا به نو نا علاج راتله او نرونه ته. اوس څنګه دي داسې کسان هم ستا دي چې اول انتخاب او نرونه وي؟
فکر کوم چې کیدای شي چې داسې اول انتخاب ځین شاګردان هم ولري، او رالو دې ته چې پانځی کې یا د هنرونو په پانځی کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي. نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغییرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه ډیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دی په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دی په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، دغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوې دي، اوس دوی راځي دلی خپل درسونه وایي، او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظاتو د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریس سره هغه خلک هم علاقه مندان شوي دي.
استاد، کوم ډپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې بیلانس ته په ګرافیک کې محصل لرو، په نقاشۍ کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشۍ په ډپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و ګرافیک ته. په ګرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشۍ کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نشي ورته رسیدلی، نو کیدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دی تدریس کوي، پخوانی استادان دي که نوی دي؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلې دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پرسه کې نه دي، نه دا خو په مجبور کې
چنځمو باز په هنر د په هنر راته وکړي.
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي، نه امني نو هنر سانس شلای، او گرچه په امنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیس دي، سند او تاریخ نمایش شو د سیوی خلک قضاوت پی کړی دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي، یو شاګرد شکه ولای شي جرزان فاکولټی تر ورورسي غیر حاضرې ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش خداس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څل اساسه دغه درلودل چې د برسون اخلیزي فرض مثال خپل ماستری اخلي، ډاکټر اخلي، بل اخر مترکیږي. او چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر مترکیږي هغه موثر تمامېږي. او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کمه په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي، نمایشګاه ولر دایریږي، اته علت ممکن ټول تور معلومي چې خلک نصیرت لاله نور اتبا هم نصیرت لاله دلې نسی، نو بلان دا شي چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅي، نو څوک نسی ورته رسېدل. دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یونی کې د فعالیت سره خپل کم کې
همدرته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوي دي، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر کار کوي، وګوي مکتبونه یا سره غړی او یا نوی رامنځته کوي. نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هغه زړې قصې تودیدي کده نویم تودې سوي؟
زه داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي دا په دې معنی ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټول عرصو کې د ادبیات په حیثه کې د یعنی دا خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت به پخوا ته که نقاشي د سنتي حالت څخه وباسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زموږ همسایګانو تازه تللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدم شي دي د نوي کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوي ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې ما اوس فعلاً مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي ابسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوي کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بیده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې په حساب یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زو موږ بل خواته ولاړ
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاگردان ور سره بلد دي
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اته ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي تل ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډیر نیو نیو کارونه سیوي دي اته په دا ماستریک مش خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نیو کارونه دي چې ریالیستیک سنتي کاروڅه بچ سیوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاشم ونه انزور کې وایي مشکل نه یې ته واخلې
بله
یعنی اوس دا څه کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر د کټ ونه کې ته دا انزور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دغه دی چې د خپل انسان ادي خل ځان ته متوجه کړي
کنه یو څو دقیقې مصرف
مصرف ساتي او کچیر موږ د ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا د کابل غر اسمای غر زمې شو وینم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه و نه وینم قطن او کچیر دا یو سور رنگ ورکو ممکن زورته متوجه شي دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ته راګي
یا موقعیت ور بدل کړي یا رنگ ور بدل کړي یا هغه شی و د کار ور بدل کړي چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کړي
بالکل دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه چې څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زه داسې تر یو حده پورې چې زه ګورم د خپل ټولنه دوی ستي تیریج درشته هر شی د ځان یو مفهوم لري که چیرې موږ غواړو چې د نور دنیا سره د عقل ځان برابر کړو نو په ټولو بخشو کې د علم په بخش کې نو هغه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدم شي دي او بل اخر د حرکت من سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شدو زموږ دغه هدف دی هغه سره یو حرکت دی او فعل بده و اثر لري نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونه ګورو د خپل سنتي کورونه ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وځ ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو حماسي سندره لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کدا شي نقاشي هم کدا شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچيري داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولنه بلی خواته زی او آرټست چې پراغلار زی نو هیڅ اثر نه شته ینه د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه به تاسو ولرم نور خلګوت چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گزار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلاً جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه دا شی دی ستاسو رسالت دا شی دی هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټولو بخښو کې باید چې هدفمند کار وسی مبتزل دي نه
استاد څو کاله مخکې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شی وڅې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته و یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې مالې دلی و په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی یې خوي لوګو سره ستاسو کارونه متفاوت و یو څه د خپل کار د شیوي پیسې کوم راته وایست چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی زه د خپل حالات ته چې ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته چې ګورم، زه واداره کړم دغه ته چې زه باید نوی کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور آرتستانو څخه. موږ یو نمایش درلود په ایران کې، مالته د آرتستان ته وویل اکثر مالته د نوی کارونه و، مال تاسو د زما کارو ته څه نومر کو وستا کار مدرن بومی است. دوی ما زه ډیر خوشاله سولم. نو فکر کوم چې داخپل یو مکتب چې څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي، دا نو په دې مفهوم نه سو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو، باید تاغه مکتب هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې څه په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنگونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای سي چې ځین خلک چې موسیقي وو اس کولای شي تاسو خاني وکړي. نو دا هم داسې ده. نو که زه چیر وایم چې ځم پر د پرسونستان څخه متاثر یم، یم اما پرسونست نه یم، په دې دلیل یم زه پوښ سوې نه یم. که چیرې ما هغه رقم تجول، هغه رقم رنګونه مراد کړل، هغه رقم سپیډ او صورت ما درلودل، نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې د خپل افکار، د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نور آرتستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نور آرتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حده پورې د افغاني آرتستانو سره، هم اکثریت د بیروني آرتستان سره دي. چون چې نقاشي خو نو که څوک تاریخ را وخت سلسله را واخلي، موږ هم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر هنرمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلا یونی کې مصروف یم، یونی کې کارونه مې زندبل شوي دي، او هغه سلسله زما د کارو نو زه په هغه شیو مخته ځم. دا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او ښه بیان او ښه مفهوم ولري.
استاد، تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګانې جوړې کړې؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم، یعنی کوم وخت چې زما اثر یا په حساب نقاشي مې موثر و، خلک اخیستله، خوشاله نمایشګاوي ته تلله. د زما کارونه حدود 10000 ولزر رسمونه به ما کار کړی نقاشيانه.
تر ټولو شت تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی د کومه تابلو و؟ او
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو هغه چوکاټ کې هغه احساس مخشیدل، یعنی هغه زنه ردوم. ممکن هغه ما استاد د فعلی حرکت دا په دوه دهه کې ممکن زبل رقم بل احساس میو. دا د هر وخت کار زه تقدیروم، ول چې هغه خپل زما استاد نرالو ودی ته چې فروشات ولنو. زه تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د سې کارونه په سوي دي.
ډیره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په؟
ستاسو ممکن شل کسې دیش کسې
کور دی ودان استاد.
تشکر ستاسو، تشکر.
What you're all about. پلو پلو خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے زمانہ